شما خراغ لاست.
ډیره مننه زرغونه منګل. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندل دي خبرو چې د افغانستان د حکومت ځینی مقامات وایي چې نن به د طالبانو ټول هغه بندیان خوشی شي چې حکومت یې ویل چې حکومت ویلی و درنی جرمی دوسیه درلودلی. د دغو طالبانو شمیر 400 ته رسیدو. پرون هم د ترخی پل زندانه یو شمیر دغه طالبان خوشی شویدی. دامو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د وروستیو تلفات او زیانونو په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سر ټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پل له زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي چیرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره اعتراضونه وپارېدل. خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پل له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چھ مونږ افغانستان کی خپل وطن کی سولہ و آرامی راشی مینا محبت راشی.
پاغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلانې وړیو. جزئیات پم دې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلی فدایی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر آمده اجساد وو او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سېشنبې په سهار د عامه ساتنې پر قطه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپټرې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار ډیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23 باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب بلیک نومېده و مرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب بلیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پانتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 55 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کاله په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دی په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې دا اوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي دي نن به د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. د 400 طالبانو په خلاصون باندې لانجه روانه وه. پرون هم له پولیسرخي زندان یو شمېر طالبان خوشی شوي چې له ډلې حنیف الله ازادي رادیو ته وویل
اشرف غنی د دغه څوک چټي مسل د خلډونه د زر تر زره ختم کی او زر تر زره د بین الافغاني مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
په یو شمیر ولایتونو کې د سیلاونو له امله د خلکو تلفات له 190 پورته شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی کړي.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردګ
تلابونو په کاپیسا، پنشیر، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي.
په کونړ کې به تاج بیبي درو پیژنو چې درې ودونه کړي وو، خو د ملي اردو درې واړه میړونه چې په جنگ کې مړ شوي د تنها پریښي ده.
والله وخت شهید شو، نور بچی و موږ دغه سات تیر د مور پلار یو سات تیر هغه هغه د شان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ حسینه بچی د خپل سفر بز موږ د سيزوري ګ موږ بده خپه او تومانه کې ګوز موږ کورو زموږ خو یک ماس.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د حکومت زینو سرچینو ویلې نن به د 400 لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. څو ورځې مخکې د دغو بندیانو د خلاصون پروسه درول شوې و، خو وړم ورځ او پرون له سلو زیات دغه طالبان خوشی شوي دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم، خو حکومتي سرچینو ټینګار کړی دی چې نن به دغه پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د 400 طالبانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. پرون د څرخی پله له زندانه یو شمیر بندیان آزاد شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
دا لانه در څرګنده چې پرون له پلچرخي زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشی سوي دي. د ازادي راډیو خبريال چې د بندیانو د خوشی کېدو له بهیره د ویډیو اخیستلو لپاره سیمه تکللی و، وای چې ډیر بندیان په جلا جلا ډلو کې او په ځنګړو موټرو کې له زندانه وایستل شول. دې قبله یې په سیمه کې خبريالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريال اخیستل دل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د حقوق خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستیو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید هغوی د کورنۍ غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالی اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده. د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل د رهاینا موږ ډېر زیات خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تلپاتې سوله راځي. هر افغان، هر یو مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. بس دا ډېر د خوشحاله واقع ده.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. د طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابي وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از هر دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلويش کسي زړه خوش سوه، خو یو پټي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په تیرو ورځو کې د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 ته پورته شوی. تیرونی د ډیرو ورښتونو له امله سیلاونو د پروان ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وای تیرونه د سیلاونو لامل د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سره نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدرون په حال کې دي. یو سره دوا بیا پکې ټپیان شوی دي. یو زره 1500 کورونه بشپړ ویجاړ او 2118 زیانمن شوی دي.
تیرونی د زورور ورښتونو لامل په سوار لسولایتونو کې سیلاونه راووتل. دغه سیلاونه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډېر خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د خار دوه وسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وای په دغه خار کې خلک اوس هم ترهیدلی ښکاری.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلک او کورون لمنزه لاړل. خلک ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاکړي نه دي. خلک پستونځو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکارا شي خلک د سیلابونو لډاره لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختي. د بارانونو لامل خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللې. د جسدونو د موندلو هڅه کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندۍ په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه خار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان له اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کنر تا تاج بیبی در پیژنو. تاج بیبی درې واره ودونه کړي دي، درې واره میړونه د ملي اردو سرتیری وو او په جګړو کې وژل شوي دي. هغه اوس له پنځو یتیمانو سره اوسي او وایي چې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور له کنړه را لېږلی دی.
تاج بی بی پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وجل شو ملګرو ورته د پاتې پنځو ماشومان سره په کټ کې ناشته ده. له خپل کلی د وسلوالو لویری راکړه شوی او اوس د مرورې ولسوالۍ اړوند د حصاري کلی په یو کرای کور کې اوسیږي. تاج بی بی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه و چې دویم او دریم به هم د لومړی لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیرې دی.
یو ولله وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سه ساعت تیرو، د مور او پلار یو سه تیر شو، هغه هم دغشان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه و چې دا خوښ سر به زموږ داسې زوریږي، موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو، هغه هم دغشان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه مانې مینده زه نور الله چپ کړو، مین په واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. موږ دغه د ایرو په ډیران پاتې شو، مجبوره شو دغه بل ته کېناستم، هغه بل خو د مجبورۍ لاړی.
د پنځو بچو دا مور وایي جګړې یې له ژوند خوښي لوټلې. چیرته چې ډز شي ذهن کې د دریو وژل شوو سړیو په وینو لتپت بدنونه وریاد شي، او د څلورم ملګري د ژوندي پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تاج بی بی چې له یو ورور بل ته کونډه پاتې شوي، وایي په یو کور کې پرله پسې له لیورونو سره د خپلې خواښې او خسر د ساتلو لپاره په خپله خوخه نکاح کړي. د تاج بی بی د کټ خي اړخ ته په ماته سره پلاستیکي چوکۍ د دریو وژل شوو او یو ټپي سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناستې. د خپلو بچو انزورونه یې په لاسونو کې نیولې، انزورونو ته په کتلو یې سلګۍ ونیسي او غټي غټي اوښکې یې په مخ رامات شي. محمد رحمان وایي د زامن مرګ په ملا مات کړي.
زما زامن والله را کړی و، زه دا کور د کرې دی په کې ناشت یم. مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي. غړوب غړوب ګرځې دوه وته یم.
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یو لس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی.
ډېر په ګرانو ما زوی وم او ارت به را لاړل، اوس چې هغه شی شو دا شانتي باید موږ سره مرسته وشي. موږ زو مکتب د نور ملګرو مو ښایسته څپلۍ، ښایسته هر څه پوښلو، خو کوي موږ ونه جامې نه څپلۍ.
دغه کورنۍ وایي د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوي، څلورم سترګې بایللي او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاج بی بی وایي د وژل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړ ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ د ځکه مور او پلار دي، دا خو د ځکه ناشتي نه ماشومان ته نه موږ ته، زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري. موږ صحیح څه نه دي شوي، نه دي زخمي ته شوي دي، څه را واخیستل شي، څه هغه په مریض ولګي کې، څه ځکه ماشومان دي، مور او پلار دي، څه موږ د خصان ولګو.
په کونړ کې دولتي مسؤلین وایي د یادې کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته موږ یو نمره مځکه ورکوو، خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته. ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لېږلي که هلته ځمکې وي، خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي. نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه مو ریاست جمهوریت ته لېږلي دي، کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به انشاءالله ورته توجیه کړو.
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تاج بی بی په څیر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
ژوند ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. عرب نیوز انګلیسی ژبې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې اسلام آباد د یو ډیموکراتیک سوله ییز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو غونډه پاکستان ته د طالبانو غونډې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلاونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجه زاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجه زاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې خښ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له 100 زیات کسان پکې مړه شول. ګارډین ورځپاڼې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمي امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمي امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کېدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي رادیو تا غوګیاست دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د الیز د کړو د شپږو مؤسسو د څو څنګه له لغوه کېدو سره په سلګونو مؤسسان به سرنوشته شوي دي. دغه مؤسسان وایي د دوی د برخلیک په اړه نه د دغو مرکزونو مسولین جواب ویون کړي او نه نور بنسټونه. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو په خبره د لوړو زده کړو د دغو شپږو عالی مؤسسو د تب د څنګه د لغوه کېدو تصمیم تیر کال د کابینې په غونډه کې نیول شوی و. تفصیل خان محمد سین پراپور کې
د اساس د لوړو زده کړو د عالی مؤسسې د طب د څانګې محصل محمد افضل وایي د دغه مؤسسې له لغوه کېدو دوه کاله تیریږي خو د دوی برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت او خپل تحصیلي مرکز ته ورغلی خو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې.
تیر کال ټول ژمی وزارت ته لاړم. وزارت وایي تاسې د وروستیو دوو سمسټرونو مرې ستاسې د پوهنتون لخوا په دغه وزارت کې ثبت نه دي، نتایج نه دي رالیږلي، تاسې یې برمته کړي یاست. وزارت وایي که تاسې نمرې له موږ سره وای موږ تاسې تبدیلولی، اوس موږ بې سرنوشته یو، نه مو وزارت تبدیلوي نه مو پوهنتون.
محمد افضل وای کله چې د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مؤسسو د شپږو طبي څانګو د فعالیت جواز لغوه کړ، باید دروازې هم وتړي، ځکه د ده په خبره په دغه مؤسسو کې اوس هم لغوه شوې څانګې فعالې دي. د شفا د لوړو زده کړو د عالي مؤسسې محصل نجیب الله زمیری وایي
د لوړ زده کړو د وزارت په هر شعبه کې د شفا د پوهنتون محصلان لیدل کیږي. وزارت راته وویل چې ځانونه تبدیل کړئ، خو په دې وزارت کې مو د وروستیو دو کلو نمرې نه دي ثبت شوې. بل پوهنتون ته هم ورغلو خو نمرې مو نه درلودې، او زموږ پوهنتون هم د تبدیلې اجازه نه راکوي. بالاخره زموږ برخلیک به څه کیږي؟
افغان حکومت دو کال مخکې په بلخ ولایت کې د ترکستان، په هلمند کې د اراکوزیا، په هرات کې د عاطفي او په کابل کې د کابورا اساس او شفا د لوړو زده کړو د مؤسسو د طبي څانګو فعالیتونه لغوه کړل. ازادي راډیو وتوانېده چې د لوړو زده کړو د دغو مؤسسو له یوه مسؤل سره خبرې وکړي. د اساس د لوړو زده کړو د مؤسسې د مالي چارو مسؤلې سحر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
مشکل پنتون حل شده، مسئولین مدلشان جمع شده. خود دولت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه، یک دور آمدن ارزیابی کردن، باید که سه بار حق دارن. چنان میشه که دفعه اول بیاین ارزیابی، وقت جمع بلک لیست پنتون پرده.
د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال حنیف فرزان وایي د دغو محصلانو شمیر وسو ته رسیږي چې یو شمیر نور مؤسسو ته تبدیل شوی دی.
کوم محصلین چې په شپږ لغوه شوې مؤسسه کې په تحصیل بوخت وو، یو شمیر یې بل پوهنتونونو ته تبدیل شوی دی او د نورو د تبدیلي پروسه دوام لري. محصلین مطمئن اوسي چې موږ د دوی لپاره هر ورځ هڅه کوو.
اغلی فرزان وای هغه محصلین چې له 1390 کال د مخه له دغه مؤسسو فارغ شوی اسناد اعتبار لري او له هغه وروسته اعتبار نه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د لوړو زده کړو 131 خصوصي مؤسسې شته چې سباند 200,000 محصلان پکې پر تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان جګپوړی قماندان له خپل زوی سره د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. د عربستان چارواکو پرون خبر ورکړ چې یو شمېر کسان د ولیعهد محمد بن سلمان په امر له دندو ګوښه شوي او نیول شوي دي. سعودي عربستان له 2015 کال را په دې خوا په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر یو لک ډېر کسان وژل شوي. احمد شیبارا او نور جزئیات.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان د ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی نن له کاره ګوښه شو. د ده زوی عبدالعزیز بن فهد بن ترکی هم چې د الجوف ولایت مرستیال و له خپل مقامه برطرفه شو. د عربستان 15 کلن ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې هم ګڼ کسان په همدې ډول د اداري فساد په تور نیولي دي، او په ورته وخت کې په دې تور یو شمېر هغه کسان په نقشه کړي دي چې د خپل واک لپاره خطر ورته ښکاره شوي دي. د سوری دولتي آژانس نن راپور ورکړ چې دفاع وزارت یو شمېر مالي مشکوکې معاملې ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې د پاچا سلمان په امر به د سعودي عربستان له څلورو نورو چارواکو هم تحقیقات وشي. جنرال فهد بن ترکی د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د جګړې قمندان وټاکل شو. یمن تر ټولو عربي هیوادو خوار دی، او په دې هیواد کې د روانې جګړې د قربانیانو شمېر تر یو لکه اوښتی دی. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر کې حوثیانو پلازمینه سنا ونیوله، او د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هلته د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړه. ډیر ژر دا جګړه په یوه سیمه ییز بحران بدله شوه، او ایران هلته د حوثیانو ملاتړ ته ملا وتړله. د سعودي عربستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې په سلګونو ملکیان وژل شوي، او نړیوالو د سعودیانو له لورې د زندانیانو شکنجه په سختو ټکیو غندلې ده. هغه لور ته حوثیان د مرستندویه ټولنو د مرستو په غلا د ماینونو په ایښودلو او د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ماشومانو د جذبولو په تورونو تورن شوي دي. د یمن په بحران کې شاوخوا 1 میلیون کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لوشي او جګړې دا کسان له سخت بشري ناورین سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن به د 400 طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. حکومت ویلي چې د همدغو بندیانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابر شي. پرون د ترخی پله له زندان یو شمیر بندیان خوشی شوي چې غواړي سوله او امن راشي، او په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې د سولې د پروسې په وړاندې وروستي خنډونه له منځه یوسیم. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی ویلي دي چې په 14 ولایتونو کې د سیلاونو له امله د تلفاتو شمیر له 190 تنو زیات شوی دی. ډیر تلفات او زیانونه په پروان کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی دی چې د تخنیکی ستونزې له امله یو هلیکوپتر په تخار ولایت کې غورځېدلی ده. دغه هلیکوپتر چې ام ولس ډوله وه د کندوز د 212 پامیر قلی اردو څخه الوتې وه او د تخار رستاق ته روانېده چې د ناستې پر مهال شاوخوا 2:30 بجې په ځمکه لګېدلې ده. چا ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا هغه ښار دی چې څو پرله پسې ورځې پکې تاوتریخجنې مظاهرې وشوې. خلک د جیکوب بلک په نوم د یو تور پوستي باندې د پولیسو د ډزو په خاطر پاریدلی او غوسې ښکاره کوي. او په انګلستان، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي بیرته پرانیستل شول. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. د خبرونې دویمه نیمای پایل شو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه وخت پورې یو څو راپورونه او مرکیم خبرولای شو. لمړی به د پکتیا لوالی محمد حلیم فدایي سره خبرې تاسو ته خبرې کړو. له ښاغلي فدایي سره مې خبرې کړې وي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پرونی امنیتی پیښې په تړاو مې لومړی ترې وپوښتل چې د عامه ساتنې په قطعې باندې د طالبانو په برید کې تلفاتو وروستي جزئیات څه دي. همداراز مې د نورو اړوندو مهمو مسلو په اړه هم ترې پوښتنې کړي.
پیښه هماغه درې زموږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي، او په خپل یو انتحاري چې په هانوي کې و هغه له منځه تللی، او دوه زمونږ دی امنیتی ځواکونو لوري وژل شوی دي چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې چې کوم جومات و هغه جومات هم تخریب شوی دی، او تر ډیره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلی دی. او هغه دغه کټه هم چې و دا جنګي کټه نه و، بلکې دا هغه کټه ده چې بندونه، سیندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپله باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست، دا په دې معنا ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او هغه خشونت یې کم کړی نه ده، بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډیره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي، او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې د امریکا سره تړون هم لاسلیک کړی ده، دوی به خشونت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کیو. او بیا هم دوی دغسې یو هدف چې هغه یو دی ملکی او عامه ملکیتونو چې ګټه هر چا ته رسیږي، ټول ولس ته رسیږي، هغه په نخا کې فکر کوم دا
خغله فدای
ټول پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې خغله فدای دغه سی بریدونه په پوزي تاسو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي، څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سی پیخي تکراریږي مگر مخې تر اوسه نه دنیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلی هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونیسو. زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري، اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو، سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابته کړل، دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري، نه ورته متعهد دي، بلکې دوی اصلا غواړي چې د سولې تر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کماندانه یا په پوځي اړه یا په سیاستاتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار کوي، بیا داخليږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه تمونیو ساتل کی ځوانان ولدا کومه لوی سره امنیتی اړه یا غنه ولا مګه یوازي او یوازي زمونږ لوی مسله دا ده چې خدا نه خاصه زمونږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان نه رسیږي. نو ځکه زمونږ امنیتی ځواکونه په فعال دفاع کې قرار لري. کچيري دوی دغه کارونه ته دوام ورکوي، دا په خپل باندې سولې زیان منوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
د پکتیا والی محمد حلیم فدای سره مو مرکه واوریدله. دغه مرکه د ازادي روډ په ویپانه هم شته. د پکتیا د پرونی پیښې په ارتباط خپلې خبرې او نظریات شریک کړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښمن دي. که څه هم وسلوال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دغه مسله د حکومت پلوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي نور حال د الیاس دایی په راپور کې اوري، او تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام هم خپور شي.
په غسیمو کې چې د کلون رئیس امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوې نادالی او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیري ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښيي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړې. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرام باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څورلسو ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي ابزا خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې د مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بیلابیلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده، عملی دي چسپکي ماینونه دي، چرکي عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی، یعنې پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو آزاد به تللو، مطالعه به م کول، ان تر ماخصم تر ناوخته بل، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کې وي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټل ګامونه واخیستل شي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه سې اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوستو او د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای، ماینونه ښخوي. تاسو پرون ولیدې په نادری کې یا لس ماینه ښخ کړي په عام سړک باندې چې دغه جملې نه یو په تونس باندې و شخصي ملکي تونس باندې دغه کړ. نو د دې خو تروریستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. محمد الله استایي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو، خبر ورسره وکړو، د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه مو سره شریک کړی دي. د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ورسیږي، نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې ګالي. دوی خپل مشکلات، خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د همدې خبرونې له لارې خبرو، هیله ده چې اړوند مسؤلین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت وامه محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومات ده چې په دې رسایو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د غوښتنو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په رسایو کې د سیلابونو او غوښتنو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه فارم بندې برق چې دغه هم خراب شوې ده. همدارنګ شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندي برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعي ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس ته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برات ځوان د کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره راغلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سړکونه یې زبل کړي دي، د خلکو کورو ته یې ډېر زیان اړولی ده.